السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څخه باندې 800 کسان مړه او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویل چې دا ارقام نهایي نه دي او ژغورین کې ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
د ژغورین ټیمونه په سیمه کې دي او ځینې داسې سیمې هم لرو چې تر اوسه پورې هلته لا رسیدنه نه ده شوې، ځکه ډېر صعب العبوره دي. په الوتکې رسیدنه شوې خو د مځکې د لارې نه رسیدنه ګرانه ده او ځینې کلي داسې دي چې تر اوسه پورې هغه شهیدان او ټپیان تر خاورو لاندې دي، هغه لا نه دي ایستل شوي. نو دې سره ارقام تغییر کوي. تر اوسه پورې موږ ته کوم ارقام رسېدلي دي غواړم تاسو سره شریک کړم. کونړ، په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. انا لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفر ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښوولې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر، جاپان سفارت، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی. یو شمېر زلزله ځپلو بیا شکایت کړی دی چې سیمې ته مرستې نه دي ورسېدلې او هغه لوړې څوکې او غرنۍ سیمې داسې ځایونو کې دي چې ورته د ورتګ لارې بندې دي او د مرستې ټیمونه یو رسېدلې نه دي او که ورسېدلې هم دي په ځنډ ورغلي چې د یو شمېر مرګ ژوبلو د زیاتېدو لامل دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په سنا او هدایده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکوونکي یې ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغنده او د نیول شوو کسانو د سمدستي بې قاعده او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدراعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په سنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولې دي. د ملګرو ملتونو په دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو د حوثیانو لخوا د لګول شوو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اخیست تورنمنټ کې دا ور له کوربه متحده عرب اماراتو سره مخوي. د لوبه په شارجه کې تر سره کیږي. دواړه ټیمونه خپل لومړی لوبي په پاکستان باندې بایللې دي. تمه ده افغان ټیم له اماراتو وروسته سبا ماښام یو ور بیا له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو تر درې اخیستو شل ورځو تورنمنټ وروسته به د اسیا جام سیالۍ پیل شي. نننۍ لوبه د ماښام 9:30 بجو ته پلان شوې ده. خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو، مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته راشو، په خپله توده موضوع کې پاتې کیږو. هغه دا چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه د کونړ په څو ولسوالیو کې د تېرې شپې زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جزئیاتو لپاره ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې دغه موضوع یې تعقیب کړې ده. اکرام صاحب، ستړي مشي، تاسو دغه موضوع له سهاره راسې څارئ. د طالبانو د ویان په حواله مخ کې واوریدل چې څه باندې 800 کسان وژل شوي او 2.5 تر 3000 نور ټپیان دي. څه دي نور معلومات او دغه راس په سیمه کې چې تاسو تماس نیولی، هلته د زلزله ځپلو حال څه دی؟
لودین صاحب، د طالبانو د حکومت د ویان وروستۍ څرګندونو په اړه باندې تاسو معلومات ورکړل. د کونړ د بیلابیلو سیمو له خلکو سره په ځانګړي ډول د مزار دره چې د طالبانو د حکومت ویان دم تایید کړ چې لا هم دغه سیمې ته د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي. د سیمې خلک هم وایي چې د مزار درې ډېرې سیمې په ځانګړي ډول څو بیلابیلې بانډې دي چې دغه سیمو ته خلک نه دي رسیدلي. د سپیرکی په نوم او ګلصاف بانډا چې دلته هیڅ ډول د ژغورنې ټیمونه لا تر اوسه نه دي ور رسیدلي او خلک لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي. او فکر دا کیږي په سیمه کې چې د قربانیانو شمیر خای خورا زیات وی د کوم سیمو د کوم خلکو سره چې ما خبرې وکړې په لغمان کې. بیا د سره لدی چې د ذبی الله مجاهد ویل چې یوازې 850 کسان تپین شوی دی، خو د لغمان د والی وایان عبدالمالک نیازی بیا وویل چې په دغه ټپیانو کې ملک تر لګه د 8 کسانو روغتیایي وضعیت چې دی دا ډیر د اندېښنې وړ دی. دغه راز شپېته کورونه چې دي دا هم ویجاړ شوي دي. د ننګرهار په درې نور کې هم لا ځینې خلک په لوړو سوکو کې د ستون په نوم باندې چې کومه سیمه ده د درې نور تقریبا هغه وروستۍ برخه ده، دغه سیمې ته هم لا د ژغورنې ټیمونه نه دي ورسېدلي او لا هم هلته خلک چې دی بند پاتې دي.
بله، او نړیوالو مرستندوی موسسو او دغه راس خپلواکو ادارو څه ویلي؟ ملګرو ملتونو دلته په افغانستان کې بیلابیل ادارې غیر دولتي ادارې هم فعالیت لري، آیا دوی څه ویلي د مرسته رسونې په اړه څه خبره کړې ده؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي د انتونیو ګوتریش په ګډون باندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په کابل کې د جاپان سفارت، د ایران او پاکستان د بهرنۍ چارو وزارتونو، د ایران سفارت، د ایران د ولسمشر لقولم یو اعلامیه خبره کړې، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ، دوی ټولو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده او له زیانمنو سره یې د بیړنۍ مرستې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی او دوی وایي چې سیمې ته د دوی ټیمونه هم ورسېدلي دي او دوی به دغه پیښې او دغه خونړۍ زلزلې له زیانمنو کورنیو سره مرستې روانې وساتي.
کور ودان، ډېره مننه، حتما به له تاسو سره پاتې کیږو په ماښامنۍ خبري مجله کې به نوو جزئیاتو ته په تمه اوسو. اکرام الله اکرام، چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د وروستیو تحولاتو په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
روختیا د ژوند چتمنی، صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه، روختیا د ژوند چتمنی پروگرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معدې درد علایم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له معدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د معدې وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو، دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشوې، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټې پړسېږي، د هاضمې سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه په اغلی تسیال، زه هم خپلې نیکې سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکي همکارانو او همدارنګه د محترم او معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي. او رابو شو تاسو د پوښتنې په تړاو باندې، لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د پاوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پامه چې کوو وایو، هغه د وړو کولمو سره وصل ده. یعنی رځي معدې ته، وروسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د میډی ستونزې مطرح کیږي یا د میډی مثلا ناروغي مطرح کیږي په دې کې یوازې د میډی ناروغي شامل نه دي ځکه په طبي اصطلاح دیتا هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کیږي یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د میډی مایع یعنی د میډی د کولمو ستونزې او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ به عکس
ډاکټر صاحب ستاسو قطع شو نه پیږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري ستاسو غږ نشته که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم د پوښتنې ته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده می درد کوي خو مخکې دینه چې د میده په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه د وضعیت څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او د تاسو طرف نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د میډي ولري صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او د زیاتره د میډي په ستونزې د چاريږي چې تاسو غره د مون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري ډیر مهم هم دی او کله د غذا مړې درست نازمیږي بعضی مشکلات منځته راوړي صدا د خلې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر آغاز وقت پورې ختميږي څه تاسو غره د خلې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا بالون دی بیمیری دی میده را زید میده نه ورسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په اندازه تر خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر چې غاخوم لږ د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حز رول لري کله چې دلته مثلا اماغ په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا اماغ ور باندې فرازیږي بیا دلته لږ نرمیږي ماتیږي بیا پس لغنه د میری د میری په طریقې باندې لاره باندې د میډې ته ځي میډې کې څه لړ په میډې کې یو سلسله مثلا بعض مایات یا څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض په دغه نه لاندې کوړو کلمو ته چې په میډې کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري نه بعض انزایمونه د هغه په پروتینی مواد دو باندې با یا مثلا په شحمی او مواد دو باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څه خپل حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغنه واړه کلمو ته چې څه جذب دلتم صورت نیسی څه غځ زیاتر مواد دی پس لغنه څه او به د کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا واړه کلمو پس لغنه د غټ کلمو په واړه کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په واړه کلمو کې دی اغه مفیده مواد یا مثلا اغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتر په میدو په واړه کلمو کې جذبیږي یا مثلا د واړه کلمو نه یا دیگه او برطرف فاضله مواد به غټ کلمو نه زی د غټ کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمید سبنګ ته یو منظم طریقې د خلې نه شروع کیږي تا تر مرکزه پرې ټول د خپل نه یو مشخصه وظیفه لري څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی دغه یو سیستم د ازمی دی چې په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې چې په وجود کې هم دغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړ چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیریږي او مشخص وظایف لري ځاګه برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کم غړی دی
په ټول مهم پرې تاسو وګورئ مثلا زیاتره صدې میده دی په دغه خاطر بعضې زایمونه که د میډې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه ازمیږي، په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځ راځي. په خدا خاطر ته مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږ خوله مثلا د بعض خلک مشکلات لري په تیرولو کې ډیر سخت دی، خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلیږي، دغه طریق نه د کیږي چې خواړه وخلو میرې ته لاړ شي، خو بیا هم میده کې جذبیږي. اور په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړم، ډول ټول مهم دی، هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري، خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي عمده لري. په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري، مونږ بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو. که میده مکمل مشکل وری ته تاسو وګورئ، بیا څوک غټ ډیر سخت خواړه خوړای نشي. په دا خاطر چې امکان لري که داغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبلن شون بوي، زیاتره میده په دا کې رول لري. په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شون یا مایات او آلته پارچکیږي په هضم رسی، پس لغنه بیا د څو کلمو تزي او 0% څه مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د سالت زیات ویتامینونه کاربوهایدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي، پس لغنه بیا نور اعتراض کیږي.
من ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم. ډاکټر صاحب مریم بیرته راغلی سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب لتاس یو ربا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه، لمیرین نیولې تر دې چې بیا فاضله مواد له بدن خارجېږي، د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې هغه یادونه وکړه، میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبېږي او د دې فعالیت نسبت نورو غړو ته ډېر ضرور دی. کله چې موږ وایو د معدې تیزاب یا د معدې ایچ پایلری ورته وایي یا د معدې زخم، دا څه ډول ناروغیانې دي، څنګه پیدا کیږي؟
آغلی سیال بیا هم سلامونه، زه بکنه غواړم چې زما غقت شولا او را بشودی تا که زموگا پا اکثر دوستان چه کلا دکتر تا مراجعه کهی، یعنی اغا دی میدی مایی دردونه، یعنی دی کلمو و دی میدی دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای. زموگا خواهی نیرونش دکتر تا ورزی دی وای چې خېټه مې درد کوي، بیا ورسته له هغې نه چې کله فزیکي معاینه ورته ترسره شي نو د هغو معده وي او را بشو دې ته چې دی خپله باندې په دې نه پوهېږي چې زما معده ستونزه به څه شی وي، یعنی کیدای شي د معده التهاب وي چې موږ په طبي اصلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو، او دې تر څنګ کیدای شي چې خپله باندې د معدې سید وی، یعنی هغه سید چې دوباره د خوړونو وسته راپورته کیږي، یا هم ایچ پایلوری. دا هغه څه دی چې نشي میده ستونزې جدي دی، ډیره پراخ مبحث ده، یعنی ډیر لوی مبحث ده. خو په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د ایچ پایلوری عنوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده آقلی سیال چه کومی سیرن تکتا چه شوی دی، یعنی پاگه که دست شوی دی چه شاوخوا 50% طول نره وگری حقا ایچ پایلوری لری، یعنی پا دی که ضرور در نده چه در طول درمان دوایی واخلی، یعنی در آقا خاص کسان چه کاندید کیگی، یعنی دکتر دقیقه قدر دکتر قضاوت یا جاجمنت ده چه حقیقه تا درمال توسیه که نو یادول ورد ده چې اکثر از موږ هغه خویندې ورونه چې ځنې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پایلوری که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنې په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم ایده ایچ پایلوری مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د ایچ پایلوری رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې ورونه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی د کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پایلوری ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور دا د چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي تر څو پوري چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کړي او کومه درملنه یا دارو چور توصیه کړي چې هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب د میدی او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیص ولا شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته وایي چې دا د میدی درد یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څوک خپل هم پوه شي چې اوس په میدی درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتنې تر مابین موږ خپل سټرنوم هډوکی په سټرنوم هډوکی په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د میدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د میدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي کله کله د اوګو شاته د شاته، یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا پنځه دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ دا ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، حقا انتان چی ده حقای پا کلمو که اگه ستونز یا بابیده رو منسک کرده ده نورست لحقی تخا حقی تا چی کم ده غط و متیاز و ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده پا کلمو که ده او که پا میده که او که چیری آقل یه سیال زیاتر ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي، یعنی دوه پوښتنې ما بین کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښۍ خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ماته نرکوي، یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي، یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کیږي د ایجیت عنوان تر لاندې یا اکوت گاسترنترایتس یا د معدې مایی یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کیږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د ازمی وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لرې، مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې منګه ځواب ته په تمه یو. مهرباني. خا ډاکټر صاحب فکر کوم تخنیکی ستونزه لري. ډاکټر صاحب فرید الله که تاسو دغه پوښتنه راته ځواب کړی دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله په اوغلی سیال زموږ اکثره خویندې ورونه یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي او هغلته د ډوډۍ مې پاوه مټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی عظمه یا په خپله باندې چې راپور هم را کوي اندجسي فود یعنی یو سوی عظمه موجوده ده په معده کې چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسایلو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ چې ورته وایي جاردیاز او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیاز وي شیجلوز دا ناروغان د ستونزې لري بلخصوص د جاردیاز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دی په معده پړسوب کوي په معده کې غوازونه اورېدل کېږي وایي چې معده کې مختلف غوازونه دي او غازات وي همیشه په مجلس کې نه اوسمه او عامو چکه وایي چې په معده کې مقر او قور وي زه د څو رقم خجالت شمه چې دا سال نه نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کیږي. ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري لیکن موږ د دې جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره تا هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې منځي پاکه به منځي که چیرې پاک نشي منځي هیڅ نه به استفاده نه کوي. ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخایب کې پروت وي یعنی 24 ساعت چې کې دا به نسکي او همدارنګه د یادولو وړ چې ډیر سکړی خوړه هیڅ نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دا غستو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپل باندې رزه ماسته موضوع ته چې دا یو سوی ازمه ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي. خو درملنه ډیر ساده و آسانه ده او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو د افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده ډیره ګټوره میوه ده لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خپلې ته کوي در حال کې چې په هغه انګورو باندې دوا پاشي شوې ده نو هغه باندې چې هغه دیقان دوا پاشي کړې ده نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پری مینځه وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي خېټه مې پړسېږي زړه مې پړسېږي ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی سیال
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدالله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي خېټه غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي. که چېرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو بلم څه لار شته دوام توسیه کېږي په دې برخه کې که نه؟ فکر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده. خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله له تاسې اور وبخې چې تاسې لږ ډېر غږو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کړي چې دغه د جادیا ناروغۍ ده هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي زور لپاره او اې دې نه علاوه د خپله د انتیبیوتیک نوم نه اخلمه کېدای شي زموږ اورېدونکي دا خبره کنفیوز شي یعنی ګیچ شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي بیا همیشه د وخونې نه راخلي څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې دغې نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یوه دوهم دې ته وایي چې اې دې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي دوهم دی به خپله شخصي حفظ الصحه مراد کوي یعنی د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي او درېیم ده چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغلته کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پښې به صحیح لاس مخ به صحیح مینځي او د دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي وربدلوي یا دایپر وربدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردی اخته شي او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي ادې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي یعنی دا خپله باندې هم کیدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او وروسته له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي او هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیال ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي نو بنام په دې اساس خپلې خبرې راټولوم بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي زلزلې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغیو څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلور ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم کړي ورته؟
آقای سیال زموگا ریسی هم اگه خواهی نورونه چه اگه غوری چه وزن کم که اگه یو وقت خواره خوری، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نده، یعنی دیده اوزویت چه ده اگه پخپل بانه په میلی گرام بانده کالوری تا ضرورت لری، انرژی تا ضرورت لری چه یو شخص یو سالم شخص ده اده اقل ده ورد صبر لیتر اوبا خلی صبر پروتین صبر مثلا کاربایدیت نورزن دیتا چه دا لار ده حل ده وزن بایلل نده، یعنی دلتا و مگو تاسو دری تکی پا بنظر کینی سو ده وزن ده کمول لپاره. اول ده چه خپل رژیم غذایی با مراد کوو، یعنی رژیم غذایی پا ده مفهوم نه چه سوار ده دوره او خوالا بیای مخوره، نه کوشش بکوو چه حق اصلا چه نشایسته باب دی، یعنی زموگ چاغهی لکه کچالو لکه اوریجی لکه وچه دوره ایدینه به استفاده نکوو، ایده تر څنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری و ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کمه سره او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې شپې نه به هم خوراک مطلق نه پرېږدو. آغلی سیال دا به که موږ غواړو چې د خپلې معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه، چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي دا خبره یوه وړه کاسه یا هم مستی وي یا هم یخنی وي تناک مثلا هغه شوروا وي یا د دې تر څنګ آش وي عامو ټکو خوای مسپک خواړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي او وروسته دې خوراک څخه به سمدلاسه نه ویده کیږو ځکه د یوې خونه هلته سوی ازمه رامنځته کیږي او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې دی که هر قم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي کای ډوډۍ وي په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي دا یو ته یو ولت هغه شولا په حساب باندې کار شولا او دوهم ده چې دی به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو نه تر یو ساعته پورې دی که جیم ته ځي یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي یا مثلا که په کور کې بل وسایل یخې وي دا اکسرسایز به کوي او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپله باندې دا کارونه مراد کوي دای به هیڅ کله هم د خپل وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي. یونانی دواګان شته ایدې په ځای دې ته ګټه وکړي نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوټو کې به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشه سبب لري بیا هم نکړم، لکه وچه ډوډۍ مثلا کیک و کلچې و او ایدې تر څنګ وریژې ایدې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ایدې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی او که دیشی دی ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو وزن کمه و نور دی میده سونزی را ترامن سشی. نو بنان دا کار به هم ایس کلا هم نکو یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پور چه مو هم وزن کموی همو پا میده بانده فشار دید نوی او هم موگا راحت او.
مانه نه ډاکټر صاحب کورودان، فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتا سیورم لک څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ویلې د خوړو یا د یو وخت خوړو نه تیرېدل یا نه خوړلې په دې معنی نه دی چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کیږي چې معدې باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایاست چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معدې باندې لري؟
مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې د استراحت دی، اگر روژه دی ټول د فکر بیت صفایي د وجود یا مثلا وجود پاکي په معده کې څوک څه تکلیف د معده لري یا مثلا اسید د معده زیات دی، هغه زخم د معده لري، او خلک په روژه کې سخت په تکلیف دی کنه بهترین وګوره. هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډیر امکان لري صحتمند شي. دلیل چی شي دی؟ زیات خلک د موږ تاسو ډیر پرخوري کوي، زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي هغه صحي خواړه نه وي، مثلا زیات امکان لري زیات غوښه وخوري، زیات ناپاک خواړه وخوري، غیر صحي خواړه وخوري، پرخوري یو څه زیات څوک خوري د اندازې نه وستاسو. بعض خلک دومره اشتها زیات لري، زیات خوري، اما اندازه وګوره تاسو معده دومره ځای نه لري. هغه که زیات خواړه زیات خوري په معده باندې بوج راځي، په معده کې حتی تاسو وګوره یو دمش غازات او دشان زیات تولیدیږي چې هسه باعث د پړسوب کیږي. روژه خو بهترین میاشت دی، خصوصا هغه صفایی د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري. په دا خاطر سمون ته معلوم شوی چې زیاتره خلک دا کې په روژه کې صحتمند کیږي، کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري. په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګره درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو، دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو. صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې، یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو ګره دې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د ګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی. کله دوه وخته ډیر مهم دی، یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی. دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو، باید منظم غلا صحیح غلا په اندازه باندې ساکته دغه سره که میوه وي دا نه. زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی، هغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري، زیات غوړ خوري، دا شان باعث د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنترول وزن یې اما کدی څه زیاتر پکې میوه سبزیجات او د شان استفاده وکي. په هماغه باندې تاسو روژه وګورئ ټول خبره په دا باندې ده چې که موږ متوجه اوسو دا حالتونه په روژه کې ټول د بین نزي. هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعض خلک په بیل روژه نه انرژي باب خوري، گازدار نوشابه خوري، مثلا خام سبزیجات، خام میوه‌جات، ناپاک میوه ده شان خوري ټول باید زده کیږي یو تکلیف د معده د ته پاینده کې پیدا شي. که پروژه کې زده شان ټول قطع کیږي کنه هغه خواړه چې دوی کوشش زیاتره خلک د مو تاسو په کور کې مثلا یو منظم خواړه یا صحی خواړه پخیږي هغه دوی خوري په دغه باندې ډیر صحتمند وي. څوک څه تکلیف د معده لري امکان لري، بعض خلک دي څه تکلیف د معده لري یا زخم د معده لري هغه پروژه کې زر زر وږي کیږي، په دا حالت باندې هغوی کوشش وکړي چې مثلا که روژه م نیسي که ور باندې صحتمند کیږي که به تکلیفیږي بیا هغه په دا باندې روا دی چې باید د تداوی وشي یا د خپل روژه باید وکړي خو هغه په هغه میاشت د روژې کې د سپیا په دا باره باندې زیاتره سړی وغږیږي، خصوصا زموږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی. هر شی چې چیرته راشي په دا میده کې اچي غیر منظم خواړه یا هر شی چې وخوري باید د کې سلسل مشکله پیدا کړي. زیاتره اوس اوس موږ ته مراجعه
خدا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا را سره پرې شو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب عمر هم اړیکه پرې شوې ده. په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزه ده چې زموږ قدرمن میلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري؟ زما همکار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي. زدران صاحب را سره بیرته وصل شوی. زدران صاحب مهرباني، تاسو خبرې مخکې قطع شوې اورو.
مونږه مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه زیاتره وخت مونږ منظم خوړو اخلو زیات تکلیف وو، مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی دی د میری یا سرطان لري یا د میری. دا باعث زده د سمدغه دوی په دمونږ په وطن کې یو وي چې مونږ ته هغه مثلا زیاتره وخت بعض علتونه مونږ زیاتره د همدغه خوړه نه دي، څوک زیات تیز خوړه خوري، مرجدار خوړه خوري، مثلا دا غیر صحی حتی باعث زده کیږي بدون د نه څه د تکلیفونه د میډې څخه عادي خبره ده. د شپایلری خو ټول ځای کې محو شو په افغانستان کې وو سمشته. دلیل عمده هم دا ده چې ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځای کې محو دی او دا د څه شای نه دي سمته. اوس په میډې کې غړت مشکلات دي چې باید هغه مونږ تداوی کوڅ. مثلا زیاتره وخت مونږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یاد میری د خپل سرطان دی یاد میده دي، سبب هم دغه دی چې مونږ دلته یو بی تفاوتي هغه که دوی زیاتره په د زنانه و کې زیات دی. بعض کسان چې خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي، هر کول سبب زده کیږي، همدغه زخم د میده کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي. هغه خو اپټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خود استفاده کوي، زیات دوا د درد استفاده کوي، دا مشکلات من سره زی. او پس لاور از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د څلوي کال جنگ دی، په دغه څلوي کال جنگ کې په دغه دود بارود خپل د دودونه سدي خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید همدغه کې مشکلات د امکان لري، باید د کانسر او کانسر د میری او د میډي او د شان شي. خصوصا مونږ یو منظم تقسیم اوقات د میډي لپاره د خپل د جستجو د میډي لپاره یا مثلا خپل یو سالم صحتمند وجود ولري یا میډه ولري نه دا د مو خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاسو کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي. هغه یو گیز زیاته د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړه وي هغه ډیر کده ساتمند وي او د شپې نه پر تکلیفي او وزن نه زیاتېږي.
ډاکټر صاحب وو بخښه دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سار کارته زی او مزګر رسنېږي ته دوی د شپې خوړه ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري. دوی څه وکړي؟
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو د موږ عادت دا دی زیاتره د موږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویده کېږي. دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتی، بل دلیل دا دی چې په میده باندې بوج ورځي. کوشش وکړي چې کوم ډوډۍ او مړۍ خوري یو څه دوه څه مخکې وخوري او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو څلوي د کې دیش جکې وګرځو یو څه د پس لاغه نه بیا دوی استراحت وکړي. دا اول دغه حالت غلط دی چې موږ هغه څه ډوډۍ خورو او بیرته ویده کیږو. کوشش وکړو یو څه نیم ساعت فعالیت وکړي پس لاغه نه بیا د غذا لګزنی وګوره. که انسان خپل کتاب کې لري موږ ضرورت لرو دوا وخت ډیر ضرورت لرو څنګه گئی زو غرمه دې سي بیرته فعالیت کوو. اگر څه کتابونه ویل چې په دوا دقیقې کې تاسو وګورئ ګلوکوز مخ ته نه رسیږي انسان تلفیږي. په موږ سه پاته لاس دقیقې کې اکسیجن هم دغه سي دی او گئی چې کوم خو خوړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري مثلا یو سالم وي کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي یعنی یو شوډي او پیرنی وي یا مثلا ډیر یو که مثلا مرابوی یا پنیر داشون ډیر خده میده ته د سنارم شوی هغه ډیر سات سړی سلامند وي. کوم د موږ خلک سعادت لري په گئیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یا ډیر اگی په هغه کې یا غوا کوي یا ډیر د څه شی وي هغه په هغه وخت کې میدم خالی وي. موږ کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم سلیم او د شپې د طریق نه موږ خورو کوشش وکړو مثلا دوا وخت ښه خورو یو وخت د شپې ډیر عادی ملایم که میوه و خورخه دی وستاس او گره که چوک لک میوه جات سبزیجات استفاده دی که غاق بادرنگ مثلا لیمو وی یا پخپلا هم داغا مناوی داغا بانجارمی او گره تاز بانجارمی دون ساحت تا که چوک تکلیف دی میده نل ریزیات بانجارمی داغا سلور شان و پینزه شان زست اشاره کون ورسر رو نور نور شان و بخری وچه دوده و وقت و دشان غال ورسر کم که داغو خوی باید دی کنترول دا که چه وزنیم زیاد نشی چوک چه وزن کموی که غالی چه وزن کم شی هم داغا چو شان و چه ما اشاره بکن داغو مخوری امشال هم وزن کمیگی هم صحتمند بی و وجودیم تکلیف دی میده و دشان ورسر
مننه دکتر صاحب کور ودان دکتر صاحب عمری تاسو تر ازم تاسو ته دا رستیو کې دا پوښتنه جواب کړی لکه څنګه چې دکتر صاحب ولی د میډې د سالم ساتلو وزن کمولو مختلف لارې دي بخصوص کومه چې باید خواړه واخلو هغه کسان چې د میډې تکلیف لري او ځینې خواړه نشي خوړلای یا نور تکلیفونه لري دغه په وجه باندې ځینې شان نشي خوړلای دوی ته تاسو څه وایي او د میډې تداوی باید څنګه وکړو ترڅو اداقل کوسر باندې اختشوی ولدی روسته یو یو څه مخاونیسو
او غلی سیال لکه څنګه چې زموږ په وطن کې د میډی مایی سوندې ډیر دي او زموږ اولنۍ ډاکټر هم دواخانه ده یعنی چې کله موږ ته د میډی درد پیدا کیږي ورزو هغه ته په وار ور باندې وس امپرازول یا پخپلونه دوای میده په نوم باندې چاغه شهرت لري دوم پرازول نه ډیر استفاده کوي او زوال د خپل خوینورونه ز توصیه کوم چې چیرې زمو غږ د آزادۍ رادیو څخار وي چې خپل سر درمل بدای نه کوي ځکه د مالک سره چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډیر پراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډیر لوړ ډول سره په میاشتو میاشتو اخلي کوم څیرنې چې شوې دي بس په خنه سره زما غږار وای
و ډاکټر صاحب ساسي غږشته و ساسي غږشته ډاکټر صاحب
او لکه کوم څیرنې چې شوې دي خپل باندې دغه امپرازول هم کچیر په دوامدار شکل خړل کیږي دا د میډي سرطانونو هم یو علت دی یعنی هغه کسان چې کال دولاس میاشتو که همیشه خوری بدون فقط چه زده جوره نشی خورده دای نزده اول توصیه می داده که میده ستونزی لری دای بده امپرازول سخه پخپل سر در مل نه استفاده کهی پا شمول دی امپرازول و انتیاسید بانده در یوی خونه دستون زبط را منسه کهی او در بل خونه در انتیاسید و امپرازول جده استفاده کهی ایده دی میده دی اسید و گه کچه کمیگی نرمال نازید سخه او کلا زیادتر انتانات چی رزی په شمول کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د میډی اسید منځوري یعنی کله چې میډی ته داخليږي هغه د دغه اسید د انټي بیوټیکو په شکل منځوري نو کله چې دغه اسید کاچا چپېټوي او د همیشا د میډی ستونزې لري امپرازول څخه استفاده کړی وي د انټونات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخليږي چې دوی ته ډېر خطرناک ستونزې رامنځته کیږي د یو خبره دوهم دا چې کله د میډی مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې د هغه د میډی مشکل په اساسي شکل سره حل شي ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د میډی مشکل چې ده یوازې د میډې د اسید لوړوالی نه ده یوازې مثلا چپایدوري نه ده او دې ته څنګ یوازې مثلا د میډې التهاب نه ده یوازې د میډې سرطانونه نه دي بلکې پلس ها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د میډې ستونزې رامنځته کولی شي دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي بلخصوص په دغه رژیم کې یعنی پرخوري به نه کوي او ایدې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سوشوی دغه نه به استفاده نه کوي یو متنوع رژیم غذایی یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې شتاس کولی شي چې وریجو نه استفاده وکړي خو هغه ډېر په غوړو کې مصرف کوي او هغه ته مثلا بوره مصرف کوي او بو که وی شوه دغه استفاده وکیا او دې تر څنګ دوه هم چې مختلف انرژیګان د مختلف انوانو ترلون د رزي دې نه استفاده مکویا او دې دریم دا چې دلته خو په ځن کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي دغه با دغه استفاده ونه کی او همدارنګه
که چیرې هغه ډاکټر دیتہ په دوامدار شکل باندې د مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصیه کوي، هغه درمل به هم د ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زه می دې ستونزه ورسره منځ کېږي، ما ته دې تر څنګ می دې درمل هم راکا. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې آیا دیتہ هم اون پرازول ورکی، لنز پرازول، ډیکس لنز پرازول، که بلې کورنۍ نه فهمیدی دین اورینتیزی مثلا دا دوا توصیه کوي، بیا هغه دوا چې دی توصیه کوي هغه په دې باندې بد نه لګیږي. روزما اصل موضوع ته چې د میدې په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی، او همدارنګه لکه څرنګه چې کیدای شي مخکې هم اشاره شوی وي دې ته چې خپله باندې د میدې مشکلات چې رامنځته کیږي مخکې مو چې وویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم د رژیم غذایی، یعنی غیر صحی رژیم غذایی هم د میدې ستونزې رامنځته کولی شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول بلخصوص د درد دواګانو نه، پامو ټکسپیر کچیرې وایم د لیکلیفیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګانو نه، او دې تر څنګ کولی شي چې سټرس، روحی و روانی فشارونه، روحی و روانی ستونزې، دا ټول هغه څه دي چې د میدې ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېر حوصلهمندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو، خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي، او هم مو اعصاب سالم وي، او هم کار وکړی شو.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری له تاسې، او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغله وخت مو پرېښوده پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسې مننه چې تر داده مو زما ملتیا وکړه. ورزو په دې وروستیو دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي، او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
آزادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نوستایا ما دشنو
بوے لے جا